द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سهر مو په خیر ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي نن د خالی ورځ کال 2018 د ستمبر د میاشتې یو کم دیر شمه نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سهر اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه نوشروان کلندر درته اول وړاندې کوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د طالبانو افغان دولت سره خبرو ته کینولو کې د خپل رول ترسره کړي د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بارانو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز په امریکا کې دا خبرې کړې دي د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي دي د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا نوې تګلاره د اطمینان وړ ده خو وایي یوازې دغه ستراتیژي په افغانستان کې د ثبات ذریعہ نشي ګرځېدلی او د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده د جمعې په ورځ ورته د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د روس او چین خارجه وزیرانو ویناګانې کړي او نن به ورته د هند او د پاکستان خارجه وزیرانو ویناګانې کوي او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی چې د طالبانو افغان دولت سره خبرو ته کینولو کې د خپل رول ترسره کړي د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د بارانیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز یو نړیوالې خبري ادارې سره په مرکه کې د امریکا دا دریز تکرار کړی دی چې پاکستان کې تر اوسه ترهګر خوندي ځای لري او دغه ترهګر افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي نوموړي الیس ویلز په سیمه کې د امن او ثبات په خاطر پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځالو له منځه وړل وایي ضروري ده د امریکایي چارواکي د دې څرګندونو نه یو ورځ وړاندې د پاکستان د بارنیو چارو سکتر تهمینا جنجوا په امریکا کې د میرمن ویلز سره د لیدنې په وخت ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د جامع عمل ملاتړ کوي د افغانستان چیف ایگزیکټیو یا انتظامی مشر عبدالله عبدالله ویلی دی د افغانستان او سویلی ایشیا لپاره د امریکا نوې تګلاره د اطمینان وړ ده خو وایي یوازې دغه ستراتیژي په افغانستان کې د ثبات د ذریعہ نشي ګرځېدلې د امریکا غږ سره د یوې خصوصي مرکې په وخت عبدالله عبدالله ویلی دی د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي کې په خاصه توګه د امریکا ترهګرې ختمېدو پورې پاتې کېدل د ترهګرو پټن ځایونو تا خاص پام کول او د سولې لپاره د ډاکټر زلمی خلیلزاد ټاکنه د ثبات لپاره مثبت ګامونه دي ښاغلی عبدالله عبدالله هغه رپورټونه رد کړل چې ویل شوي دي پکې ګنې امریکا طالبانو سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د دوه پوځي اډو موجودګي دی ومني د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده او د جمعې په ورځ ورته د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د روس او چین خارجه وزیرانو ویناګانې کړې دي دغه غونډه ته د روس خارجه وزیر سرګی لارو ویلي چې ترهګر د شام نه د نړۍ نورو سیمو ته تللی شي خو کو چرته هم وینو ختموي به د هند خارجه وزیر سشما سوراج او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي بنن د خالی په ورځ دغه عمومي غونډه ته وینا کوي د ملګرو ملتونو ودانۍ نه بهر د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولی دی او د خبریالانو د تحفظ نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای په ګردنړۍ کې د خبریالانو په جیلونو کې د اچولو شمیره کې بې مثاله زیاتې راغلې دي دغه اداره وای د کال 2018 تر اخره 222 خبریالان د خپل کار په وخت په زندانونو کې بندي کړي شو او د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د هیواد مرکزی تحقیقاتی ادارې ایف بی آی ته امر کړی دی چې د سپریم کورټ د پارا نامزد شوی جج بریډ کیوانو خلاف دی د جنسی تیر الزام وسیړي میرمن کریسټین بلازی فورډ الزام لګولې چې ښاغلی کیوانو په هغې د سکول په زمانه کې جنسی تیرې کړې صدر ټرمپ د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل ایف بی آی به په محدوده کچه او د هفتې نه په کم وخت کې د بریډ کیوانوف خلاف د الزام تحقیقات سر ته رسوي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې. د امریکا د سویلي ایشیا لپاره د بارني چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز په امریکا کې نړیوالې خبري ادارې سره د خبرو په وخت باندې ویلي دي چې پاکستان باید د طالبانو د افغان دولت سره خبرو ته کېنولو کې مرسته وکړي. په دې اړه در سره د واشف امریکا یو رپورټ شریکو. د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د بارني چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز یو نړیوالې خبري ادارې سره په مرکه کې یو ځل بیا د امریکا د دریځ تکرار کړی چې پاکستان کې تر اوسه ترهګر خپلې خوندې ازالې لري او دغه ترهګر افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي، ځکه نو پاکستان کې د ترهګرو د خوندې ځالو له منځه وړل ضروري دي. د امریکایي چارواکي د دې څرګندونو نه یو ورځ وړاندې د پاکستان د بارنو چارو سیکرټری تهمینه جنجوا میرمن ویل سره لیدنه کې ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د جامع عمل ملاتړ کوي. میرمن ایلس ویلز ویلي امریکا یوازې پاکستان کې د ترهګرو د ځالو ختمولو خبره نه کوي، بلکې غواړي چې افغانستان کې هم د ملا فضل الله د ترهګرو ډلو په څیر ورانکاري ډلې له منځه یوړلې شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د اگست په میاشت کې د سویلي ایشیا او افغانستان لپاره په خپل وړاندې کړې تګلارې کې په پاکستان سخت نیوکې کړې وې چې په خپل خوره یې ترهګرو ته پناه ورکړې ده، خو پاکستان د امریکا دغه تورونه رد کړي دي. مرستیالي وزیر زیاته کړې ده چې افغانستان کې د امن ټینګښت د ټولې سیمې په ګټه دی او دغه امن د پاکستان له همکارۍ پرته نشي ټینګېدلی. د ټرمپ انتظامیه په دې وروستیو کې په پاکستان فشار اچولی چې د طالبانو د افغان دولت سره د سولې د خبرو په لړ کې خپل رول ولوبوي. په دغه خبرو کې د پرمختیا نه کېدو په سر امریکا د پاکستان پوځي امداد هم درولې دی. ایلس ویلز وویل امریکا د پردې شاته پټ جنگونه ختمول غواړي او دا هله کېدلی شي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د سارنې او کنټرول نظام نور هم پیاوړی کړي شي. پاکستان نږدې دوه کال وړاندې د افغانستان سره په پوله د پولې انتظام یا ازغن تار لګول پیل کړ. پاکستان وایي چې دا یقیني کوي چې بے له ویزې څوک پاکستان ته رانشي او یو کال وړاندې په دې پریکړه عمل پیل شوی دی. پاکستان د افغانستان سره په پوله په سیمو ازغن تار لګوي او پوز وای د روان کال تر اخره پورې به د پولې په حساسه برخو به د ازغن تار لګولو عمل مکمل کړي شي. بلومبرګ خبری ادارې تیره میاشت خبر ورکړی وو چې پاکستان د افغانستان سره د ډیورنډ په لانجمنه پوله 6000 نور پوځیان هم پزې کوي. ایلسویل خبری ادارې سره د مرکې په وخت ویلي دي چې د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزې اړیکې د سیمې لپاره د اهمیت وړ دي او ویلی دی پاکستان او افغانستان هم باید خپلو کې اقتصادي اړیکې نور مضبوطی کړي. ګران اوریدونکو د افغانستان چیف ایگزیکټیو یا اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د امریکا غک سره په یو خصوصي مرکه کې ویلی دی چې د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د امریکا نوې تګلارې د اطمینان وړ ده، خو وایي دغه ستراتیژي یوازې په افغانستان کې ثبات نشي راوستي. نور تفصیل درته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
دوی چې هغه ستراتیژي چې دوی اعلان کړې دي چې د دوی شتون په افغانستان پر شرایطو باندې تړلې دي، یو علت دی چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک استقبال ځینې وکړ. د هغه ستراتیژي نه دا و چې هغه پخوانۍ ستراتیژي چې و کال په کال اطمینان نه و چې بیا یو کال وروسته څه کېږي. دا یو ښه تصمیم و د متحده ایالاتو د ادارې لخوا. نور اړخې هم لري لکه د تروریستانو پټن ځایونو ته توجه کول، سیمه ییز بنه د قضیې ته توجه کول، اوس چې د سولې لپاره استازي هم مشخص شوی دی د متحده ایالاتو د حکومت او ادارې لخوا د شوې اقدام ده. خو نظرونه که توقع دا وی چې یوازې د متحده ایالاتو د استراتیجی پر بنا ټول مشکلات د افغانستان حل کیږي، یو برخې مربوط دي، یو برخې بیا په منطقې تړلې مسایل دي. خو د دوی حمایت، د دوی د ملاتړ، خصوصا زموږ او تاسو د دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه یو اساسي مسله.
تاسې د کار د نوي استازي یادونه وکړه، د زلمي خلیلزاد شبه مخکې مو سره ملاقات درلود. فکر کوئ چې خلیلزاد به طالبان د سولې میز ته راکش کړي؟
سیمې سره ښه شناخت لري خلیلزاد صاحب، او افغانستان سره خو بالکل آشنایي لري، او دلته هم په اداره د امریکې په اداره کې د نفوذ خاوند سړی دی. خو کوششونه د سولې یوازې د یو خوا پورې تړلې نه دي، که طالبان د دغه موقع نه استفاده وکړي او د سولې په خاطر خپل نیت وښیي، دا به یو فرصت وي افغانستان ته. او که خدای نخواسته هغوی پر جګړه ټینګار وکړي او لکه پخوا غوندې مذاکرات د حکومت سره مذاکرات آمادگی ونه لري، بیا دا بله مسئله ده. خو زه فکر کوم چې د محترم خلیلزاد تعین پر دغه سمت یو مثبت ګام.
تاسو په غونډه کې دې پوښتنې ته اشاره وکړه، ولې لږ څه وضاحت نو زه غواړم چې دلته لږ څه په واضح ډول ورته اشاره وکړي. ځینې وایي چې تاسې دا ځلې د 2019 کال په انتخاباتي ټکټ کې راځئ له ولسمشر غني سره او په انتخاباتو کې درېږئ. آیا کله مو له ولسمشر غني سره د انتخاباتو بحث کړی دی چې راشي یو ځل؟
بس شوی دی پکې، خو ما هیڅ کلام دا نه ده ویلي چې په دغه طریقې چې تاسو ویل په دغه طریقه زموږ انتخابات خواته. خود ما دا ژمنه هم ما سره شته چې د ملي یووالي د حکومت په استحکام او تر ختم د دوره چې تر انتخاباتو پورې دي زه همکار یم رئیس جمهور سره، او کوشش مشترک، ګډ کوشش او مشترک کوشش مو بدایي چې په دغه پاتې وخت کې هم که خدای وکړي یو خدمت خلکو ته وشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده. د جمعې په ورځ ورته د روس او د چین مشرانو ترڅنګ نور یو شمیر مشرانو هم ویناګانې کړې دي، او نن ورته د هند او پاکستان خارجي وزیران ویناګانې کوي. څو شپې وړاندې مو د دغه حال الته موجود د ډیوه همکار وکیل خان ناغست یو ځلې بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سلویختو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو عمومي غونډې درې ایامې یعنی کلیزي غونډه ته وینا کړ. دا په دغه کې د چین خارجه وزیر وانګ یی وینا ده، دغه شانتي د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف، او دغه شانتي د عراق د خارجه وزیر وینا ده، او ورسره د ملیشیا د وزیر اعظم وینا ده. که په دغه کې موږ د چین د خارجه وزیر وینا ته راشو، نو هغه وینا شروع د خپل وینا ده دین اوکړه د ملګرو ملتونو په اهمیت باندې، او ویل چې دا ملګرو ملتونو د دې چې کوم فاندینګ کیږي نو دا د دې لپاره کیږي چې د خلکو په کار راشي، نه چې بیا د دې روستو خلک یوازې فیصلې کوي. دا غو اشاره امریکا اړخته وه. دوی ویل چې نړۍ کله په کړکیچ کې و مسله کې و، نو چین په هغه کې مرسته کړې ده. دوی ویل چې د وړو هیوادونو د خود مختارې احترام کول پکار دي. د ایران نیوکلیئر پروګرام په اړه باندې خبرې وکړي. د دې سره سم د فلسطین او د اسرائیل د شخړې په اړه هم د خبرې اترې وکړي. ویل چې چین په دغه کې خپل رول لوبوي، او دا د یو ریاست نه د دوه جلا جلا ریاستونو او مسله ده، او په دې کې به چین خپل رول لوبوي. په میانمار کې روان د کړکیچ مسلې په اړه د روهینګیا مسلمانانو چې کوم په دا وخت په یو لس لکه په بنگلاديش کې کډوال دي، دا غي ذکر هم کوو. د انټرنیټ د لارې چې کومه ترهګري خوريږي، دا غي د مخنیوي لپاره د آزاد تجارت په اړه هم دوی ویل چې چین په دغه کې خپل رول لوبوي، او ویل برآمدادو باندې چې کوم یا د ایکسپورت امپورت باندې چې کوم ټیکسونه یا ټیرفس لګولي کیږي یا پاره کې د WTO چې کوم WTO د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا د نړیوال د تجارت تنظیم چې کوم موایدی دی هغه پر دې ساتو او د ټیکسونو هغه پاره کې پتی زیاتولو تبه نه پریږدي چې د آزاد تجارت باندې چین دی اعتبار لري. د دې سره سم د روس تو خارجه وزیر سرګی لاروف خبرو ته راشو نو هغه هم په خپل خبرو کې ویل چې دا وحال د نړۍ یو شمېر هوادونو اړیکې د کڑکېش کار دي ور سره دا هم ویل چې د هم دغه خبرې ته اشاره کوي چې ځنې فیصلې چې کوم ګډ باندې شوی دی اغه بیا رستو دا غینه کامونه رستو شوی دی اشاره هم امریکای اړه کوي چې یو ورخي د فیصلې کې یو دا ویل چې ورخي د فیصلې سیاسي ګټو باندې نه پریوزي.
زه
هم د موسمي بدلون د شام د مسلې د اسرائیل فلسطین د مسلې او بیا په خصوصي توګه د شمالي کوریا سویډي کوریا ترمنځ کوم خبرې ترې پیل شوی دا غې ساينه هم
وکیل خان د هندو د پاکستان مشران ویناګانې کله کوي
د هند خارجه وزیر او دغه شانت د پاکستان خارجه وزیر نن د خالی پرواز د ملګرو ملتونو دی غونډه ته وینا کوي. لومړی وینا به د هند خارجه وزیر کوي بیا وروسته د ماسپخین دوه بجو ټیم کې د واشنگتن نیویارک په وخت باندې کوم چې به په پاکستان کې یو لس بجی وي او په افغانستان کې بلس نیوی بجی وي دغه وینا به پیل کوي. دا خبره په داسې حال باندې کیږي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې د کڑکېچ ښکار دي د توتري خوالي ښکار دي او په وروستو کې کوم بیانونه راتل چې دوه خارجه وزیران به یو بل سره ملاقات کوي بیا د هند خوا دغه خبرونه په شاکې دل وروستو دغه اړیکې نور هم د توتري خوالي ښکار شوي دي. هند دریز لري چې پاکستان کې اوس هم هغه ترهاګر موجود دي کوم چې په هندي خورا او بیا دغه شانت د هند ولکې لاندې کشمیر کې خپل فعالیتونه کوي د ترهاګرې کارونه کوي تر څو چې دغه قانوني او دریدلې تر هغه باندې د پاکستان سره خبرې ته نه کوي. یو خبره کوم چې تیر ورځ د سارک د یعنی د سویلی ایشیا د هیوادونو د همکارۍ تنظیم یو غونډه د نیپال د خارجه وزیر په مشرۍ کې کېدله کله چې د پاکستان خارجه وزیر هغه ته خپل وینا پیل کړل نو د هند و خارجه وزیر د هغه نه پاتې دله او وته
وکیل خان صاحب دغه د کې احتجاجونه هم روان دي د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم نو په دغه ملکونه کې لند ټکو کې کوزنګ اوریدونکو په خبر کې
ضرور بالکل د څنګه چې تاسو ذکر کوو د پی ٹی ایم د غړو په نیویارک کې د جاج د کیرر وزنه پیل شوه دي او سبا یعنی او به خنن د خالی پر ورځ هم هغه په لوی کچ باندې احتجاج راوړل دي. دغه احتجاج مشري کوم کې نجیب کاکړ وایي چې په لوی شمیره کې پښتانه راضي دلته او احتجاج به کوي نن دا په هغه وخت باندې کوي کله چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو غونډه ته وینا کوي. دی وایي چې دوی خپل ریکارډ نړیوالو مشرانو ته ریکارډ کوي چې په پاکستان کې د پاکستان په پښتنه سیمه کې پښتنو سره کوم زور زیاتی روان دي. دوی مشران دي ته کیږي د غشانتي په زور باندې لا درک کیږي دغه پر ضد بدبین
ډیره مننه وکیل خان. ترن اوردونکو د خبريالانو د تحفظ نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای په ګردنړۍ کې د خبريالانو په جیلونو کې د چولو په شمیر کې اضافه شوه او کال 2018 کې 222 داسې خبريالان د کار کولو په سزا جیلونو ته جوړ شوې. نور تفصيل په د وصف امریکا په یو رپورت کې بختور اشاره کوي.
تیر کال ترکی، چین او مصر د نړۍ په هاغو هیوادونو کې په لومړی شمیرو کې وو چرته چې تر ټولو زیات خبريالان په جیلونو کې بندي وو. د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی تر مخه تیر کال په ترکی کې تر ټولو زیات 3 په چین کې 1 او په مصر کې 40 خبريالان ل خپل کار د لاسه په جیلونو کې بند وو. د جمعې په ورځ د صحافت د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو یوې دستوري ته د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی یو مشر جوول سیمن ویلی نړیوالې ټولنې له د صحافیانو سره د زور زیاتی په ضد غږ پورته کول پکار دي چې په کومو هیوادونو کې خبريالان زورول کیږي پکار ده چې هغه نړۍ ته ښکاره کړی شي.
The jailing of journalists is a brutal form of censorship that is having a profound impact.
د خبريالانو په جیلونو کې اچول د صحافت په ازادۍ د بندیز یا سنسرشپ تر ټولو بد شکل دی چې په نړۍ کې د معلوماتو په خورېدلو ډېر بد اثر غورځوي.
د زور زیاتی یو پیښه په برما کې د رایټرز د خبريالانو وا لون او کیا سوی سره شوې وه. دا خبريالان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د برما راکین صوبې په اندین کلی کې د روهینګیا د مسلمانانو سړو او هلکانو د قتلان د پلټنو په وخت د برما پوز د یوې چاپې په وخت نیولی وو. د برطانیې وکیله عمل کلونی د دای خبریالانو وکالت کوي، وایي د برما حکومت نه غواړي چې د روهینګیا د مسلمانانو د قتلان کیسې نړۍ ته برسېره شي، نو ځکه په راکین صوبه کې بې پلوه خبریالان رانیسي.
The police planted government documents on the journalists while other officers lay in wait outside to arrest them.
پولیسو دغه خبریالانو ته حکومتي دستاویز کېښودل او نورو پولیسو هغوی په دغه کار ونیول، نو بیا په عدالت کې د هغوی سزا یقیني وه.
دغه دواړه خبریالانو ته د برما د حکومت خفیه اسناد برسېره کولو په جرم کې 9 کاله د بند سزا ورکړی شوې. د رایټرز مشر سټیفن ایډلر وایي دا په برما کې نورو خبریالانو ته یو بوګنوونکی پیغام ورکوي. په امریکا کې د بی پولی خبریالانو د تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز مارګس ایون ویلی د خبریالانو په ضد کرکه په نړیواله کچه زیاتیږي او دا یوازې په سخت دریځه پوځي هیوادونو پورې اړه نه لري.
We are seeing democratically elected regimes also attack the press more and more frequently.
منګولې دل چې په جمهوریت ډول منتخب شوی حکومتونه هم وخت په وخت د صحافت په ازادۍ قدغنونه لګوي، ځکه منګه چې چرته هم دغه زیاتې وینو دا غي مخنیوي بکوو. په امریکا کې صدر ترامپ ته خپل ځان او خپل انتظامیه په ضد منفي خبرونو ته اکثر فیک نیوز یا درو خبرونه وای او د هغه پلویان اکثر خبريالانو سره تشدد هم کوي. د خبريالانو د تحفظ نړیوال تنظیم سی پی جی وای د جون په میاشت کې په مریلند ریاست کې 15 خبريالان په خپل دفتر کې وجلې شوی وو او سکال 3 خبريالان په امریکا کې نیول شوی، ول تیر کال په امریکا کې په جیل کې د بندي خبريالانو شمیره 3 شو، چې دا سیخکاری د خبريالانو سره روان زور زیاتې یوازې په غیر جمهوریت ریاستونو کې نه بلکې د امریکا په سیر یو آزاد او جمهوریت هیواد کې هم کیږي، چې یو د اندېښنې وړ خبره ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د افغان شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د چلغوزو په یو شمیر اونی دی او په دغه نتی خلک ډیر ګټه پورته کوي. خو له تیرو 4 کالو راسه چې په دغه ځای کې رزربیز فوجي عملیات شروع شوي دي، د دغه کاروباریان وایي چې دوی اوس د دغه ګټه نشي پورته کولی. عدنان بیٹنی په رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکي وایي 4 کلن ضرب اعظم پوځي عملیات وروسته یې له تیرو 4 کلو راسې په سیمه کښې څلغوسي یا زړغوسي فصل نه دی اخیستی، چې له وجې د اربا اروپۍ تاوان سره مخامخ دي. شوال سیمه خلک د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه په پرېښولو مجبوره شوي وو او تر دې مهاله یې واپسي نه ده شوې، او دا مهال هم دوی له خپلو کورونو څخه لرې وریا خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. زړغوسي نه یوازې د شمالي وزیرستان شوال سیمې بلکې د جنوبي وزیرستان تر څنګ نیمه قبایلي سیمې درازندې هم انتهایي نایاب فصل دی چې په قدرتي کچه پیدا کیږي او کروندګر ترې هر کال د اطمینان وړ ګټې ترلاسه کوي. په شوال سیمه کې د پیدا کیدونکو زړغوزونه همدن کره شمیره نه ده معلومه، خو د شوال سیمې یو کروندګر خوبانګل وایي په شوال سیمه کې 4000 نه زیاتې کورنۍ دي او د چلغوزي نه د یوې کورنۍ د کال ګټه 10 لکه نه تر 6 لکه روپۍ ده. د خوبانګل په خبره د تیرو 3 کلونو پرتله 6 کال هم دوی سیمې درندې پرېښول شوي چې دغه د چلغوزي فصل یې سنبال کړی وای، خو بنګول دا مهال په بنو سیمه کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د زړخوزو فصل اخستو لپاره سیمې ته ستون شوی و. دې مهال پرې څه تېر شوي دوی ډیوه ته چې داسې برسېره کوي
څلور ګنټې دا خو امید باندې څلور شپه په لار کې ولګاوه چې انټري مو نه دي شوي که نه ډېر تکلیف ته ملاو شي او آج چې لوړ کې کیم بیا کې غری نه که نه اتیا پرېښولې نه خالي غری نه ته ور پرېښولې که نه پاکې غټې ونه شولې ډېرې شوم وکړې او په دا کې مټک مو وکړه آهر نه کیس کړو چې دا لسته اجازات نه شته خپلې موسمونو دپاره نه چې دا مې خپل باغونه دې خپلې مزدېرې وکړي که نه دا ځکه وې ناروشي کوي په ژوله لاړې دي ډېر تکلیف وي چې خپل مزدېرکار خارجې که نه یاره چې دا خو د لس لکه نه ارغونسه تقریبا د پچاس ساټ لکه راسه هر سړي ته په کور په کور باندې خالته نه لاړ
د یوې اندازې تر مخه په شوال سیمه کې د عربو روپۍ څلغوزه پیدا کیږي په وروستیو کې د پوځ ویر میجر جنرال آصف غفور ویلي وو د شوال زړخوزي په دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو خرڅول او وسلې به پرې اخستې خو ویلي وو په سیمه کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلغوزه د طالبانو وسلوالو څخه د سیمې عامو خلکو ته بیرته سپارل شوې ده خو د دې خبرې په ځواب کې بیا د سیمې یو بل اوسیدونکی شاکر ګربز وایي تر دې مهاله دوی خپلې علاقو ته واپسي نه ده شوې او نه دغه څلغوزه عام خلکو ته سپارل شوې چې دوی څه ګټې ترلاسه کړې وي شاکر ګربز په خبره چې په فوري طور دغه کډوال خپلو علاقو ته بیرته ستانه کړی شي چې له دغه قدرتي ګټو نه دوی مالي معاونت ترلاسه کړي
ګوره جی تر عملیاتو نه یا پرشن نه اول خو چلغوزه په علاقه کې د عامو خلکو د آمدن یوه بهترینه ذریعه وه په شوال کې خو یوازې فوزیان دي یا ملشیوال ځواکونه دي نو عام ولس هلته ورغلی نه دی او نه عام ولس ته څلور کاله کېږي چې عام ولس ته نه هلته چلغوزي کړي دي نه حاصل کړي دي نو مونږ نشو ویلی چې دغه چلغوزه چاته سپرل شوې ده او کله سپرل شوې ده
یاد دی وی چې د سیمه خلکو تیر کال د ملک الله حکومتي چارواکو پولیټیکل ایجنټ جی او سی کمشنر بنو گورنر خیبر پښتونخوا کور کمانډر او د ملک صدر اعظم ته یو خواست لیږلی وو چې پکشي غوښتلی وو چلغوزه ټول کال د دوی د آمدن یوازنۍ زیرمه ده او دوی ته چې دغه فصل ته د اخستو رسایي نه ورکړل کیږي نو دوی ته د اربعو روپۍ تاوان اوړي د هغې وخت پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی ډیوا ته ویلي وو د خواست وروسته د سیمې خلکو ته د چلغوزې فصل سنبالولو اجازه ورکړي خو ویلي وو د لارې د پرانیستو اجازه د دوی په واک کې نه ده یړ دی وی چې شوال سیمه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې اویا کیلومتره لرې سویل ویدیز او افغان پولې ته په څیرمه جوخته پرته علاقه ده او په تېر شوي وختونو کې د وسلوالو طالبانو پیاوړې او خوندي جاله شمارلې کېده عدنان بیټنی ډیوا شمالي وزیرستان
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا سهارنۍ خبرونو ته غوږوئ دا خبرونه چې سهار د شپږو شروع کیږي تر سهار 9 بجو پورې 3 ساعته خبرونه وي ماښام 6 بجې به بیا د وی او ای ډیوا همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو او د اهمو موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځي دغه خبرونو ته هم غوږ ایږدئ او چرته ځای مو چې په دې صفو باندې پاتې شئ نو د مشال خپرونې به هم اورېدی شئ تکنیکي اړخ ته په دې خپرونه کې موږ سره پروډوسر و صداقت جان زه نوشیروان کلندر د دې خپرونې په اخره کې مو په لوی لاس پاره